السلام علیکم. د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې. نن د مارچ 8 نیټه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده چې زما له اړخه دې ټولو ته مبارک وي. د نور مسایلو ترڅنګ په دې خبرونه کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم ریپورټونه لرو. زه ناجیه ساپیم او د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکارۍ تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم. خو تر هر څه د مخه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
افغان ولسمشر وایي د خزو پر د پرمختګ په وړاندې پراته خندونه باید لري شي. د پاکستان د پارلمان غړو او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو علي وزیر او محسن داور ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. او د مالدوا چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه ثبت کړې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان میرمنې په سیاسي، امنیتي او ټولنیزو برخو کې له پرمختګ او لاسته راوړنو سره سره لا هم له ستونزو سره مخ دي. ښاغلي غنی د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي د ښځو د ځلیدا او پرمختګ په وړاندې خنډونه باید له منځه ولاړ شي او ډاډ یې ورکړی چې دولت یې دې کار ته ژمن دی. په دې پیغام کې راغلی افغان دولت ته د سولې په موضوع کې د ښځو دریځ او حقونه ارزښت لري او زیاته شوی چې د ښځو له نظر پرته به د سولې هیڅ پریکړه نه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چیاماموتو هم د ښځو د ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي د یوې سوله ییزې او بشپړې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره لازمه ده چې افغان ښځې د تعلیم، روغتیا او کار حق ولري. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان علي وزیر او محسن داور وایي د محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې له ګډونه ګرځول شوي دي. محسن داور نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې دوی د افغان حکومت په بلنه کابل ته روان وو، خو د اسلام آباد په هوایي ډګر کې مخه نیول شوې او د سفر اجازه نه ده ورکول شوې.
چې اسلام آباد ایرپورټ ته ورسېدلو زو علي وزیر بیا دلته سار کړو او مونږ ته دا وویل تاسو مخکې نشئ تللی او ریکارډ دا وایي چې چېرته یو فوجي چېرته دې ته څه دغه را لیکلی دی چې دوی به نه پرېږدي.
پاکستانیو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی سبا په ارګ کې د دویم ځل ولسمشرۍ لوړه وکړي. په کابل کې د عبدالله عبدالله مطبوعاتي مسؤلینو ویلي چې په سپیدار ماڼۍ کې د عبدالله عبدالله لوړې ته هم چمتووالی نیول شوی. ځینو رسنیو کې ویل شوي که سبا د لوړې دواړه مراسم ترسره شي دا کار به له طالبانو سره بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت دریځ کمزوری وښیي. بلخ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر د ولایتي شورا د غړي محمد ناصر غیرت وژنه غندلې او ویلي دي چې دا برید د سولې د برابر شوي فرصت په اړه د افغانانو هیلې نشي کمزوري کولی. ښاغلي غنی امنیتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د ښاغلي غیرت وژونکي پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پر نوموړي نن سهار د کابل ښار اتمي امنیتي حوزې اړوند ډزې وشوې چې په پایله کې د لوګر د ولایتي شورا په وینا ښاغلی غیرت او د هغه درې ساتونکي ووژل شول او موټر چلوونکی یې ټپي شو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت بیا ویلي برید کې ښاغلی غیرت او د هغه دوه ساتونکي وژل شوي. بریدګر چې کورلا موټر کې سپاره و د پیښې له ځایه تښتېدلي. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ارګ یو پلاوی ته دنده ورکړې چې د عبدالعلي مزاري د 25 تلین په مراسمو د شوي برید هر اړخیزه څېړنه وکړي. دغه برید وړمه ورځ د کابل ښار د شتي برچي سیمه کې وشو چې له امله یې څه باندې 1.5 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی وو. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د مالدوا چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه تایید کړې ده. د دغه هیواد د روغتیا وزارت پرون ویل په کورونا اخته شوې د 40 کلنه میرمن له ایټالیا ورغلې ده. چارواکو ویلي دغه میرمن چې الوتکه کې له ایټالیا ورغلې والګینی ولې وه او شدیده تنفسي ستونزه ورته پیدا شوې او همدا لامل و چې له هوایي ډګره روغتون ته یوړل شوې. بل لورته ایتالیا د کورونا وایروس د خبرېدا د مخنیوي لپاره کمساري اقدامات پیل کړي او خلکو ته ویلي چې له استثنايي حالت پرته د لومباردي شمالي سیمه ته لاړ نشي او د دې سیمه اوسیدونکو د هم نور سیمه ته نه ځي. لومباردي سیمه زیاته کورونا ځپلې ده. دا خبره د ایتالیا صدر اعظم گوسپی کونټی نن یکشنبه سهار وکړه. د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو زیات کسان په ایتالیا کې په کورونا وایروس اخته شوي. کونټی په یوه خبري غونډه کې وویل د شمال څوارلس ولایتونو ته به تګ راتګ منع وي او نوي تدابیر به ژر هلته عملي شي. تر نن یکشنبې پورې په نړۍ کې د 1,603 تنه کورونا وایروس تشخیص شوی چې له دې امله تر اوسه 3,600 تنه مړه شوي او د څه باندې 2,000 د درملنې خبر ورکول شوی. بل لورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي وروسته له دې چې چارواکو سپینې ماڼۍ ته نږدې او په واشنګټن ډي سي کې د کورونا وایروس پیښې تایید کړې دای ورته اندېښنه نه لري. د واشنګټن ډي سي ښاروالي موریل باوزر پرون وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کورونا وایروس یې تایید شوی یوه بهرني هیواد ته یې په دې وروستیو کې سفر کړی و. او روسای خبر ده چې ترکیه وایي خای پناه غوښتونکي پر اتلونکو ورځو کې د یونان او اروپایي اتحادیه خواته د تګ هڅې زیاتې کړي. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو پرون وویل چې اوس لا وختي دی، خو د سوریې د امنیتي حالاتو د لا خرابېدو په صورت کې به د اروپایي هیوادونو لور ته د پناه غوښتونکو سیل مات شي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. دغه خبرونه د آزادې رادیو پر ویب پاڼه هم موندلی شئ. پته یې ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په دې خبرونه کې اورئ چې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید د لوړې له مراسمو وړاندې سیاسي تفاهم ترسره کړي.
یک بمب دعاوا خو نه نشه، باید اینا بیتنن در قدم اول بینشان جور بیاین، یک تفاهم کنن.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې له مخې د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ د غونډو په ترڅ کې نن نمانځي.
متفق ادایت که جناب رئیس جمهور ادایت فرم بودن که ایجاد تجمعهای بزرگ خودداری کنیم و به خاطر جلوگیری از شیوع مرض کرونا ما نخواستیم که این تجمعات سانو برگزار شود.
د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو د رول په اړه د یو شمېر ښځینه فعالینو نظرونه.
افغانستان حکومت مذاکراتي ټیم لیږي د طالبانو سره او د افغانستان له پلوه د میرمنو د ځوانانو د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کېږي. دا مسؤلیت د افغانستان د حکومت په اړه ده.
نور موضوعات هم شته او په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ورک شویو عزیزانو خبرونې اورئ چې ملتیا مو وکړئ. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسی جرګې ځینې غړي وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید د لوړې له مراسمو وړاندې سیاسي تفاهم ترسره کړي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د ټاکنیزو قوانینو له مخې محمد اشرف غنی ګټونکی دی، خو دا چې وضعیت کړکېچ ته ولاړ نشي باید له عبدالله عبدالله سره جوړجاړی وشي. په ورته وخت کې ارګ او سپیدار ماڼۍ وایي د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سبا د دوشنبې په ورځ به دواړه جلا جلا د لوړی مراسم پر ځای کړی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د دولت ساز او ثبات او همپالنې ټاکنیزو ټیمونو مرکشي پلاوو بحثونو مثبته پایله نه ده ورکړې او محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړه د لوړی د جلا جلا مراسمو په چمتووالي بوخت دي. د افغانستان د ولسي جرګې د تقنیني چارو کمیسیون منشي فوزیه حمیدی وایي چې په هیواد کې دوه حکومتونه د شرم خبره ده او په کار ده چې دواړه مشران په خپلو کې جوړجاړی وکړي.
ولسمشر غنی ځان ته او اجرایی رئیس ځان ته د بلنی کارتونه ویشلي. په یوه هیواد کې دوه حکومتونه نه کېږي. په لومړی سر کې باید دوی سره کښېني، په خپلو کې سره جوړ شي، تفاهم دې وکړي، بیا دې د لوړې مراسم ونیسي.
شاوخوا شل ورځې وړاندې د ټاکنو کمیسیون ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، خو عبدالله عبدالله ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او د ټول شموله حکومت د جوړېدو اعلان یې وکړ چې دغه اقدام نوي ټاکنیز کړکیچونه رامنځته کړل. د دغو کړکیچونو د حل لپاره مخکنی ولسمشر حمید کرزي او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف هڅې وکړې، خو داسې ښکاري چې تر اوسه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال بیان د واخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوشنبه په ورځ به غنی د لوړې مراسم پر ځای کړي چې زیات شمیر کورنۍ او بهرني میلمانه به پکې ګډون وکړي.
د لوړې مراسمو لپاره ټولې تیاریاں بشپړې شوې دي. وعده سره سم به د سبا د دوشنبه ورځ د کب 19 د لوړې مراسم ترسره کیږي. دا به شاندار او تاریخي مراسم.
په ورته وخت کې د ثبات او همپلنې ټیم مویان پاینده محمد حکمت وایي چې سپیدار ماڼۍ هم د عبدالله عبدالله د لوړې لپاره ځانګړی چمتووالی بشپړ کړی.
زموږ چمتووالی په وروستي پړاو کې دی. ټول ترتیبات نیول شوي دي، میلمانه دعوت شوي دي، او سبا دوشنبه به انشاءالله موږ د افغانستان د منتخب ولسمشر جلالت مآب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو شاهدانو.
په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي له قانون سره سم محمد اشرف غنی ګټون کېدی، خو د وضعیت د کنټرول لپاره باید د دوی ترمنځ سیاسي تفاهم او جوړجاړی رامنځته شي.
ریاست جمهوري د پروسې لپاره او د اعلان او د ټولو مسایلو لپاره موږ نهادونه لرو چې هغه کمیسیونونه دي. نو کمیسیونونه هغه د خپل نتایج ویلي دي، داسې نقص لري، ستونزه لري، هغه بیل پاسته. ولې اوس خو واضح خبره ده چې اشرف غنی بل رئیس جمهور وسی او ډاکټر عبدالله بایلونکی ده. مهمه دا ده چې تفاهم ته اړتیا شته.
افغان حکومت سبا د دوشنبه په ورځ یوازې د همدې ورځې په مناسبت په کابل کې رخصتي اعلان کړي. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله لخوا د لوړې بیلابیل مراسمو ته چمتووالی داسې مهال نیول سوی چې ټاکل سوی د لوړې په سبا د ناروی په پلازمینه اسلو کې د افغان سولې په اړه بین الافغاني خبرې پیل سي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو ازادي راډیو ته غواکیست. ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي، او په همدې سپو د مخام لوو د سهار تر وو بجو پوري بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شي. اوس راځو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ریپورت ته. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سږ کال د ښځو نړیوالې ورځې ته رسمي برنامه نشته. د دې وزارت ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت انزوریز او غږیز پیغامونه جوړ شوي چې د ټولنیزو پاڼو او رسنیو له لارې خپرېږي، خو په ورته وخت کې په کابل کې بیا یو شمېر ښځینه فعالانې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو خبر ورکوي. نور جزئیات له خاطر پردې څخه.
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله د غونډو په ترڅ کې نمانځنه نه کیږي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هیڅ کوم رسمي پروګرام نه لري. د دې وزارت ویاند رویا د ادرس د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ چې موږ ته ویل شوي له ټولو رسمي غونډو او راټولېدنو څخه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ډډه وکړئ. موږ یوازې د مارچ اتمه د ټولنیزو پاڼو او رسنیو له لارې د افغانستان ټولو قدرمنو میرمنو ته مبارکي وایو او پیغامونه ورته استوو.
په تیرو کلونو کې د مارچ له اتمې نیټې د ښځو له نړیوالې ورځې څخه د لوړپوړو افغان چارواکو په ګډون د لویو غونډو په ترڅ کې نمانځنه کېده، خو د افغانستان د ښځو شبکه وایي که څه هم د کورونا وایروس نه ویره شته، خو دوی به د ښځو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځي. د دې شبکې د همغږي د څانګې مسؤل فرشته فاروح له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ له دې امر څخه بې خبره دي.
وزارت صحت د طریق نه کومه داسې ابلاغیه نشته چې په عمومي ډول دغه اجتماعات بند شي، نو ځکه موږ خپل غونډې لرو. تقریبا د موږ د غونډو د اسم د مارچ غونډې چې موږ دغه ورځ
په افغانستان کې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې تېر ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایرس د څلورو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ. د افغانستان ګاونډ ایران او چین هغه هیوادونه دي چې د دې وایرس د خپرېدو کچه په کې د زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د غونډو یا یو ځای راټولېدنو څخه ډډه وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم تېره ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دویم کال د پیل د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې افغانان د پخپلو کې د ټولنیزو اړیکو په ټینګښت کې له احتیاط څخه کار واخلي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
یو سل یو خزی سوله د افغان خزو له نظره
مسته هم مایارم د اقتصاد پنجی محصله د بلخ پوهنتون او د مزار شریف اوسیدونکی. سوله د هر افغان یوه هیله ده چې باید سوله افغانستان ته راشي او زموږ هیواد ته راشي. کله چې یو کشور اسلامي جمهوریت وي او کله چې د اسلام ټول قوانین په سمه توګه په هغې کې عملي شي، هغه شیان چې په ازادي بیان کېدي، په دموکراسي کېدي او په نورو ټولو کېدي او هغه اصول چې لري هغه ټول دربر لري.
دوستانو، ازادي راډیو ته غواګیاست. کغواړی د ازادي راډیو د تیرو ریپورتونو او خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. ازادي راډیو همدارنګه فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com ازادي راډیو. په افغانستان او نورو هیوادونو کې په داسې حال کې د مارچ اتم نمانځل کېږي چې په کندهار کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي تیر کال په کندهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 219 پیښې له دوی سره ثبت شوي چې د تیرو کلونو په پرتله زیاتې دي. په دغو پیښو کې لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالی، په کم عمر کې د نجونو ودول او نور تاوتریخوالی شامل دي. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه رپورټ لري.
د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې سولې ته د رسېدو او د یوه ګډ حکومت ته رامنځته کېدو په صورت کې به په هیواد کې میرمنو ته د اسلام په چوکاټ کې د کار کولو حق ورکړي. خو د کندهار یو شمېر میرمنې ویره لري چې د سولې پروسې سره د طالبانو د ځای کېدو په صورت کې به یې د حقونو او ازادۍ په برخه کې رامنځته سوی پرمختګ له خاورو سره خاورې سي او دوی به یو ځل بیا د پخوا په څیر له خپلو حقونو څخه بې برخې سي. د کندهار دوه تنو مدني فعالینو مروه هلال او نګینی انوري ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په برخه کې د سو پرمختګونو احتمالي له منځه تلو ته اندېښمنې دي.
د مذاکراتو په فایل کې هم د افغان میرمنو ته ونډه نه ده ورکول شوې او زما خپله شخصا اندېښنه ده چې یعنی د افغانستان سوله زموږ د اتلس کلونو هغه نه ستړي کوونکې هڅې چې موږ کړې دي د هغو له سرونو په بدل کې باید نه وي. سمه ده، موږ وایو چې موږ د سولې غوښتونکي یو، موږ سوله غواړو، خو زموږ د دومره له سرونو په قرباني نه. که چیرې موږ بېرته افغان میرمنې بېرته شاته وګرځېږي خو دې ته موږ سوله نه سوای.
موږ اندېښنه هم ده که چیرې مثلا دې مخکې له مخکې دولت هغه خبرې ورسره ونه کړي د ښځو په برخه کې چې مثلا ښځې کومه ازادي غواړي، څنګه باید وکړي، د تعلیم څخه باید مخنیوی ونیسي، ښځې د صحت په برخه کې کار کول، ښځې کولی شي یو شی اقتصاد پوه یا د اقتصاد په برخه کې یا د زراعت په برخه کې کار وکړي. مخکې له مخکې باید دوی دا خبرې د دولت لخوا او د هغه ډلې لخوا څخه چې سوله راتلونکې ده یا هغه مخالفې ډلې لخوا سره باید دوی دا خبرې ته ورسېږي. نو په دې اړه زموږ اندېښنه ډېره زیاته ده، خو خدای دې وکړي چې زموږ دولت هم دغه د خوندو برخې ته ډېر فکر وکړي او په دغه سوله په پروسه
که څه هم افغان دولت تر اوسه له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي ټیم د غړو لیست نه دی اعلان کړی، خو د کندهار یو شمېر ښځینه خبریالانې د مذاکراتي ټیم له غړو څخه غواړي چې د سولې په پروسه کې د میرمنو ونډې او راتلونکي رول ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د شازیې امیدي په نوم د کندهار د یوې سیمې ایزې راډیو خبریالې ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو حقونو ته باید په هیڅ صورت زیان ونه رسېږي.
موږ ته اندېښنه پیدا شوې ده. البته زما ډېر شریکان چې دی هغه پر رسنۍ کې کار کوي وایي چې که چېرې طالبان راسي نو موږ به د رسنۍ څخه وګرځول سو، موږ به پر کور باندې کښېنو. موږ ته ډېره اندېښنه سته، خو بیا هم زما د طالبانو وروڼو څخه هم دا غوښتنه ده چې لکه څنګه چې موږ اوس په هېواد کې د نورو افغانانو خوندې یو، ستاسې هم خوندې یو، ستاسې سره یو ځای درېږو. غوښتنه مو هم ستاسې څخه دا ده چې موږ ته هم باید تعاق راکول.
دوستانو تاسو د صدیق رښتینی راپور مو اورید چې د سولې په پروسه کې د خزو د ونډې په تړاو اوس راځو دې ته چې په کندهار کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 219 پیښې ثبت شوې دي. په دې تړاو بیا هم د صدیق رښتینی ریپورت اورو.
زهرا سبوتلی د شپږ کال او شپږ کال ما ساتلی ندی غزي سبوتلی
د خاون تر مرګ وروسته د خپل زوی د بیلیدو کیسه کوي.
دوه درهم دی نه درلودلی چې دی دا ویلی وای چې دا یو ښځه ده. د دې بیچاره خاون هم لاړی او داسې هم مشتي دی وزو.
شل کلنه ماریا هغه میرمن ده چې لومړی واده یې په ډیر کم عمر کې کړی او بیا کونډه سوې. ماریا وایي د لومړي خاون څخه ورپاته دوه اولادونه یوه لور او یو زوی و. خو سرګنې زوی په زور ځینې واخیستی او اوس غواړي چې څلور کلنه لور هم ځینې بېله کړي.
دونه رحم دی نه درلودلی چې دی دا ویلي وای چې دا یو ښځه ده. د دې بیچاره خاون هم لاړی او داسې هم مشتي دی وزو. هغه زه دې را سپوتلی زما سره خو خیر ما څه ونه ویل. هغه سې مې ورکړي نو چې دا دوه ماده مې وکړي چې چې سړي سمې یو زوی پیدا شو او داسې لور چې مې ده دا اوس تقریبا څلور کاله پوره سوه. دا پنځم کال دی اوس دی وایي چې موږ دا سه بیا یو. نو زه غواړم چې زما سره دا زما ورونه هغه خونجې ودرېږي چې دا څلور کاله ما دا نجلۍ وساتل. یعنې دا به ما ته ناجوړه سوې نه دا به ما ساتلې نه د دې سره ما خواري نه کړلې.
د ماریا یوازې د اولادونو غم نه دی. د دې په وینا دوهم خاوندې هم چې یو پنځوس کاله عمر لري سمه گزارنه ورسره کوي او تلې ځبروي.
هغه واده لرم خو هغه سړی مې بیا د یو پنځوسو کالو دی بیا دې سړی ته ورکړم. هغه بیا د اعصابو تکلیف لري بس ټوله ورځ ګډ ګډ شکنځل کوي بد ویل کوي. خو زه هغه نه وایم چې دی ولې دا شکنځل کوي دی ولې دا دغه کوي. هو هر وخت ما ته وایي د ټکه سره چې ته ولاړه سه دا کور پرېږده. اوس نه پوهېږم چې زه دا سړی سره کوم دغه وکم او دا خو خلکو سره څه وکم.
دا یوازې ماریا نه ده چې په کندهار کې ځورونکي ژوند لري بلکې په دغه ولایت کې د بشر د حقونو د کمیسیون د معلوماتو له مخې په تیر کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي درو اتیا پیښې ورسره ثبت شوي. د دغه کمیسیون مشر شمسدین تنویر دا اندېښنې وړ بولي او وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي دا ډول پیښې د تیرو کلونو په پرتله ډېرې دي. تنویر وایي په دغه پیښو کې تر ټولو ډېرې د ښځو په وړاندې په کورنیو کې لفظي او فزیکي تاوتریخوالی دی.
زه ډېر متاسف یم چې موږ سږ کال درې اتیا پیښې خشونت ثبت شوی دی زموږ د ښځو د څنګ په بخش کې چې د اوسه نوي موارد کېږي چې مختلف موارد لري چې زیاتر لفظي خشونتونه دی چې دا یو عاري امر بولي ځینې کورنۍ یا ځینې اشخاص د ښځو په وړاندې چې دی هغه دی تراملا چې دا ډېر دردناک ده. لفظي بیخي نه ریږي دی چې تا وینې تغییر بد الفاظ د دې نسبت کول ډېر بد کار دی. همداراز په دوم درجه کې د لاتکو فزیکی خشونت په جام کې راځي چې دا هم د اندېښنې وړ دی.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست هم د ښځو د تاوتریخوالي په پیښو کې د زیاتوالي خبره مني خو وایي چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره په کندهار ښار او نهو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي یو شمېر پروګرامونه عملي کړي.
یو سل یو خزې سوله د افغان خزو له نظره.
زه خدیجه رحیمی د ملاله مخند کلی اوسیدونکی په کندهار ښار کې او مسلک مې نشته. زه یو نشته سوله چې د عموما ټول انسانان سوله ته ضرورت لري او سوله چې د هغه د جنگ جګړه تبعیض د ټول له منځه وړي او کولی سي په ټولنه کې په اسانۍ سره په هوسایي سره هلته ژوند وکړو. څرنګه چې زموږ تصور وي خپل آینده لپاره هغه خپل آینده همغسې وټاکو او خپل آینده هغسې جوړ کړو څرنګه چې موږ غواړو. عموما ټوله دیموکراسي او د ښځو حقوق بشری حقوق ټول درې سره اړین دي خو په خاص ډول د ښځو حقوق ته باید ډېر پاملرنه وشي.
دوستانو آزادی رادیو ته غواګی است. لو سو لسیزو جنگ جګړو د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې او د سولې د بین الافغانی احتمالي خبرو وروسته یو شمیر افغان میرمنې د اتلس کلنو له سره وړنو او په تیره د ښځو د حقونو په اړه اندېښمنې دي. د دغو فعالو میرمنو یو شمیر وایي د بین الافغانی خبرو په بهیر کې دي د ښځو له حقونو نه دفاع وشي او د سولې اړوند ټول بهیر کې دي حضور ولري. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د مارچ د اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې له را رسېدو سره هممهاله او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته اوس یو شمیر ښځې د 18 کلنو لاسته راوړنو او په تېره د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. د دې هوکړې پر بنسټ په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ پر مهال پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي وو. د دغه ډلې له واکمنۍ نه روایتونه ښیي چې ښځو هغه مهال د تحصیل، سیاسي فعالیتونو او په ټولنه کې د فعالیت حق نه درلود. که څه هم طالبانو ته نږدې سرچینې په دې اړه د طالبانو د لیدلوري د بدلون خبرې کوي، وای طالبان به د اسلام په اډانه کې د ښځو حقونه مراعت کړي، خو له دې سره سره په دې اړه د افغان میرمنو اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعال شاګل رضایی وایي ښځو هم د جګړو پر مهال او هم له جګړو وروسته ډېر زیانونه لیدلي دي. د دې په خبره له طالبانو سره له هوکړې وروسته ښځې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعالې وي.
د ښځو پر تحصیل، روغتیایي خدمتونو، د دوی په حضور، مشارکت او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګول نه یوازې دا چې پر ښځو ګزار دی، بلکې د ټولنې نیمایي ظرفیتونه تحلیلېږي.
اغل رضایی ټینګار کوي چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي په ترکیب او نورو تصمیم نیونکو بهیرونو کې د افغان میرمنو پر ګډون سربیره د پلاوي نور غړي هم باید د خبرو پر مهال د ښځو له حقونو نه دفاع وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخکینی غړي شریفه زرمتی وایي د سولې په بهیر کې به د ښځو له فعال ګډون پرته د سولې هوکړه بې معنا وي او دوی به یې ونه مني.
افغانستان حکومت مذاکراتی چې پیل لیږي د طالبانو سره، چې هغه مذاکرې ته کښېني او د هغوی ټولې غوښتنې افغانستان حکومت ته په شاملېدو کې کېږي او د افغانستان له پلوه د میرمنو، د ځوانانو، د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کېږي. دا مسؤلیت د افغانستان د حکومت په غاړه ده، د هغه چا په غاړه ده چې کله یې د افغانستان دپاره د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرې لاره پرانیستې ده.
اغل زرمتی وای افغان دولت باید د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته ډیر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنینی کال د پیل په غونډه کې وویل چې د خبرو د پلاوي لست به د هود تر شلمې نیټې پورې بشپړ شي او ښځې به هم پکې وي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
یو سل یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د سوله غواړو چې زما زما خویندې وروڼه زموږ ټول هېواد پکې خوندي اوسي او موږ پکې خوندي او زموږ په هېواد کې سوله نه. موږ نه غواړو چې د طالبانو دور ته لاړه شي. موږ غواړو چې د افغانستان کې امن شي، سوله راشي، ښه سوله ولرو، په ډیموکراسۍ باور لرو، ځکه زموږ د ټولو پکې حقونه دغه خوندي وي.
اوس هم یو نړیواله موضوع. ترکی خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د کړکېچ له سختېدو سره جوخت به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات شي چې هڅه کوي یونان ته تر اوښتو وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړیو هیوادونو ته ورسوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو پرون شنبه وویل دا د دې مسلې پیل دی او تاسې به وګورئ چې په راتلونکو ورځو کې څه پېښېږي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړي.
د ترکیې حکومت ویلي په سوریه کې د کړکېچ له سختېدو سره جوخت به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات شي چې هڅه کوي یونان ته تر اوښتو وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته ورسوي. که څه هم د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل تر 143,000 زیات پناه غوښتونکي له ترکیې څخه یونان ته اوښتي، خو راپورونه او د مهاجرت متخصصان وایي داسې ښکاري چې په ارقامو کې مبالغه سوي وي. سلیمان سویلو وایي د یونان حکومت د سرحد د تړلو وړتیا نه لري. یونان ویلي چې خلکو ته اجازه نه ورکوي د سرحد له لارې دغه هیواد ته داخل سي. انقرې پر یونان تور لګولی چې په سرحد یې د پناه غوښتونکو په وړاندې له ځواک څخه کار اخیستی دی، خو د یونان رسنیو بیا راپور ورکړی چې د ترکیې سرتیري پناه غوښتونکي په زور او فشار سره د سرحد خواته پورې وهي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان غوښتنه کړې چې اروپا دې په سوریه کې د انقرې د هڅو ملاتړ وکړي او د پناه غوښتونکو د بحران په تړاو دې ترکیې ته نوره مالي مرسته هم ورکړي. ترکیه یو اونی مخ کې په خپل قلمرو او یونان ته چیرمه په خپل سرحدونو کې د پناه غوښتونکو مخه پرانیستله. انقره ول د سوریه په ادلب ولایت کې د جګړې له عمده ساحې د نورو پناه غوښتونکو جوپه نسی سنبالولی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د زرګونو پناه غوښتونکو په وړاندې د لارو د پرانیستلو موضوع توجیه کړه او پر اروپایي ټولنې یې تور ولګوه چې د سوریې 4 میلیونه کډوالو ته د پناه ورکولو په خاطر ترکیې ته 6 میلیارده یورو نه ورکوي. اردوغان ویلي ترکیې تر 30 میلیارده یورو ډېرې پیسې لګولي خو بروکسل هغه 6 میلیارده یورو چې ژمنه یې کړې وه ترکیې ته نه دي ورکړي. د بلغاریا صدراعظم بویکو بوریسوف چې هیواد یې له ترکیې سره سرحد لري په دې لانجه کې د انقرې ملاتړ کړی او ویلي دي چې اروپایي ټولنې ترکیې ته د دغو پیسو د ورکړې په پلوي رایه ورکړې وه خو نه پوهیږو چې دوی ولې دا پیسې نه دي ورکړي. اروپایي کمیسیون بیا ټینګار کړی چې دوی دا پیسې په مستقیم ډول د ترکیې دولت ته نه بلکې په پوره ډول مرستندویو سازمانونو ته ورکړي.